8 بجې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربایم سلامونه وړاندې به واوري چې نن پولیسو په کابل ښار کې د سخت ګرځبندۍ سره لګیدو اعلان کړی دی. د افغانستان د ارشاد حج او اوقافو د وزیر سرګندونې د روژې مبارکې میاشتې په ترڅ کې د عبادتونو په اړه لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. افغان ولسمشر د روژې په مناسبت له طالبانو د اوربند غوښتنه وکړه او طالبانو وویل چې دا غوښتنه معقوله نه ده. افغانستان له ناټو څخه د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې لپاره د مرستې غوښتنه کړې او د اروپایي ټولنې په سرمشیزه کې د دې ټولنې د اقتصادي ستونزو مسأله وڅېړل شوه. د خبرونو تفصیل: نن د روژې مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده. ولسمشر اشرف غنی په دې مناسبت په خپل پیغام کې یو ځل بیا په افغانستان کې د اوربند ژغ وکړ. ښاغلی غنی په دې پیغام کې چې پرون خپور شو ویل، په دې حساس وضعیت کې چې د کورونا ویروس وبا په ټول هیواد کې خپره شوې ده، له طالبانو څخه د خلکو او حکومت غوښتنه داده چې د روژې د مبارکې میاشتې په درناوي اوربند وکړي او له تاوتریخوالي لاس واخلي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر بیان سهیل شاهین پر ټویټر په یو بیان کې د دې غوښتنې په ځواب کې لیکلي دي: د کورونا له امله په زرګونو بندیان په خطر کې اچولو او د توافقنامې د بشپړ تطبیق او د سولې پروسې د مخنیوي باوجود اوربند غوښتل معقول نه دي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او پالنې د انتخاباتي ډلې وایي په افغانستان کې د سیاسي کړکیچ د حل لپاره خپل طرحه به ډېر ژر منځګړو ته وسپاري. د دې ډلې ویان فریدون خوځون تېره شپه ازادي راډیو ته وویل پر دې طرحې کار پای ته رسېدلی دی.
زموږ طرحه نهایي شوې ده، ډېر زر به منځګړو ته وسپارل شي ترڅو شریک شي د طرف مقابل سره. دا د افغانستان د اوسني سیاسي بحران د حل لپاره یو معقوله او هر اړخیزه طرحه ده.
د افغانستان د جمهور ریاست مرستیال ویند وخن مینپال پرون رسنیو ته پاستول شوی ویډیوی پیغام کې ویلی وو چې د حکومت مشرتابه هڅه کوي چې روانې لانجې له سیاسي لارو حل شي. شاغلی مینپال دا خبر هم کړي چې په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی دی، خو په دې برخه کې نور جزئیات نه دی ورکړي. په افغانستان کې سیاسي کړکیچ روس له هغه پراخ شو چې په فبروري میاشت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولسمشر اشرف غنی د انتخاباتو ګټونکو اعلان کړ، خو د سیال عبدالله عبدالله دا نتایج نه منل او د مارچ په 9 نیټه دواړو په جلا جلا غونډو کې د لوړې مراسم ترسره کړل. ناټو وایي چې افغانستان د کورونا ویروس پر ضد مبارزې په چاره کې له دې ټلوالي څخه د نړیوالو د مرستې غوښتنه کړې. په بروکسل کې د ناټو مقر په یو بیان کې چې پرونې پر خپل رسمي ویب پاڼه خپور کړ وویل چې د بیړنیو چارو پر ضد د اتلانتیک اروپا د مبارزې څانګې ته په ناټو کې د افغانستان د ماموریت لخوا د روغتیا د وزارت په استازیتوب له کورونا ویروس سره د مبارزې په چاره کې له دې هیواد سره د نړیوالو مرستو غوښتنه رسېدلې ده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې په کووډ-19 ناروغۍ د اخته کسانو شمېر پرون د غوی په 4 منیټه 1226 او د مړو 24 ته ورسېده، د روغتیا وزارت چارواکي د طبي وسایلو د کمښت له ستونزو شکایت کوي. په همدې حال کې د چین لخوا د کورونا ویروس پر ضد د ځانګړو تجهیزاتو د مرستې دوهمه جوپه پرون د افغانستان د روغتیا وزارت ته وسپارل شوه. د اروپای ټولنې د غړو هیوادو پرون په خپل سرمشیزه کې موافقه وکړه چې خپل اوشمهاله بودیجه سر راټول کړي څو د کورونا ویروس له کبله د دې ټولنې د وبښت غړو هیوادو د اقتصاد درغاوني په مقصد یو لوی بودیجه ځانګړې کړي. د اروپا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د مرکز د شمیرنو له مخې په اروپا کې تر اوسه له سلو زرو زیات کسان د کووډ-19 ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. په داسې حال کې چې په ځینو اروپایي هیوادونو کې اوس تجارت او کاروبار سوکه د پیلېدو په حال کې دی، د ایټالیا او اسپانیا په څیر هیوادونه چې د ناروغۍ سخت زیانمن کړي دي، د بودیجې ته خورا ډېره اړتیا لري. د اروپا شورا د اروپایي شورا مشر چارلس مایکل د ویډیو کانفرنس له لارې د دې سرمشیز په پای کې خبري اعلان ته وویل چې د کورونا ویروس وبا د اروپایي ټولنې غړو ته جدي زیان اړولې. خوشاغلی مایکل زیاته کړه چې د نوي مالی پلان له مخې به دغو هیوادونو ته چې تر ټولو زیات زیانمن شوي دي ځانګړې پاملرنه وشي. بلغاریا د روژې د پایل په ورځو کې له ترکیې سره خپل سرحد دغه بلغاریایي ترکانو پر مخ بند کړی چې د هیواد ته ننوځي. د بلغاریا د عامې روغتیا د وزارت د حکم چې له تېرې شپې نافذ دی د روانې اپریل میاشتې تر 28 پورې په دې مقصد دوام کوي چې د کورونا ویروس د وبا د خپرېدو له ویرې خلک پر دې لاره تګ راتګ ونه کړي. له 300 زرو زیات بلغاریان په ترکیه کې ډیر دي. دوی ډیرای په بلغاریا کې زیږیدل په خټه ترکان دي چې په 1998 میلادي کال کې د کمونیست رژیم پر مهال د تبیز لقبله ترکیه ته کړه شول. بلغاریا دا پریکړه د هغو راپورونو له ترلاسه کولو وروسته وکړه چې ویل کېدل په ترکیه کې ترټبره بلغاریان غواړي پروژه کې د خپلوانو لیدو ته بلغاریا ته لاړ شي. او روسي خبر دا چې د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې په گرین چلا گرینلند سره $12 میلیون اقتصادي مرسته وکړي او حل تخپل قونسلګری پرانیسي. امریکایي چارواکي وایي د دې کار هدف د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړي کول او په آرکټیک سیمه کې د روسیا او چین د ګټو په وړاندې د سیالۍ په وړاندې یو ګام دی. امریکایي او ډنمارکي چارواکو پرون په ګډه دا مرسته اعلان کړه. متحده ایالات وایي چې د گرینلند په مرکز نوک کې به خپل قونسلګری پرانیسي. د امریکا $12 میلیون مرسته په دې سیمه کې د طبي زیرمو د پلټنې پر لارو چارو ولګول شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:15 او اف ام 3.5 په کابل شهر کې پولیسو سخت ګرځبندیز لګولې او د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزیر له خلکو غوښتنه دي چې فرضي لمونځونه او تراوی تر وسه وسه په کورونو کې وکړي.
خپل ټول نفلي او فرضي عبادتونه خپل کورونو کې وکړي.
مولوی منی په ورته وخت کې څرګندوي چې حکومت د جماعتونو دروازې نشي تړلې. په لندن کې له متخصص ډاکټر محبوبه حسن سره شخیدلې چې کورونا وایروس ته مخنیوي لپاره مو له نړیوالو هڅو خبروي.
د کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغي لپاره په نړۍ کې تقریبا په څه د پاسه اویاو واکسینونو کار روان دی.
په هلمند کې د کورونا وایروس ته مخنیوي له هڅو او پردې هڅو لنیوکو په یو تفصيلي راپور کې خبرو. د کور کلی په پروګرام کې لڅ کڅهم د ګلونو پر ګټو خبري شوې دي خو له کورونا پکې نه یو بهر شي.
والا په قرنټین کې خو بس پاندو کاروم ځان مصروفه ساتلې او کله ګولانو ته شو کله باغچی ته شو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی لنن څخه په پلازمینه کابل کې یو ځل بیا سخت ګرځبندیز نافذ شي. د دې وزارت ویان لا ازادي راډیو سره په خبرو کې له کابل شاریانو وغوښتل چې بندیزونه رعایت کړي. د کابل شار اوسیدونکو ته پرون اجازه ورکړل شوه چې بازارونو ته لاړ شي او د روژې مبارکې له پیل مخکې د اړتیا وړ شیان وپیري. د افغانستان حکومت د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې نږدې یو میاشت مخکې په کابل شار کې د خلکو پر تګ راتګ محدودیتونه وضع کړل. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې لنن وروسته به هیڅ چاته په ښار کې د ګرځېدو او بازارونو ته د تلو اجازه ورنه کړل شي. د پلازمینې کابل اوسیدونکو ته پرون جمعه اجازه ورکړل شوه چې د روژې د مبارکې میاشتې له پیل مخکې بازارونو ته ولاړ شي او خپل د اړتیا وړ شیانو پیری. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې نور نو له کوره د غیر ضروري وتلو لپاره هیڅ پلمه نه ده پاتې.
از روز اول رمضان دیگه دلیل و توجیه
د روژې مبارکې له لومړۍ ورځې له کورونو د غیر ضروري وتلو لپاره نور هیڅ پلمه او توجیه چې په خار کې ګڼه ګڼه جوړه کړو نه ده پاتې. پولیس د ګرځبندیز ټول شرایط عملی کوي او له خاریانو مو ته مدد چې له پولیسو سره همکار ووسی څو په ګډه د وضعیت د هیګنې پر لور ولاړ شو او له دې سخت ورځو تیر شو.
د وضعیت برویم و از روزهای دشوار عبور بکنه.
نن جمعه د روژې د مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده. ولسمشر اشرف غنی په دې مناسبت خپل پیغام کې ویلي دای ډاډه دی چې افغانان بخپل عبادت د دینی عالمانو او روغتیا وزارت له سپارښتنو سره سم ترسره کړي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت ویلي دی چې د دې وزارت د فتوا له مخې خلک د لمونځ په کورونو کې وکړي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې حکومت د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي هڅه کوي او پروژه کې به له بېوزلو خلکو سره مرسته وکړي، خو خلک شکایت کوي چې له یوې خوا مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي او له بلې خوا په بازارونو کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. له کندهار څخه محمد اسماعیل او د هلمند ولایت له یخچال سیمې څخه محمد نبی ازادۍ راډیو ته وویل
ګرانی دونه زیاته سره ده داخله نیوه ډبه غوړي شل چاره په 15000 کلدارې سره ده کورونا په نامه ټول کرنټین کړی په کورو کې نه شهرونه راټولېږي نو دا موږ غوښتنې چې د شهرونو الهکې یا درځانې ته سولار جوړ کړي
افغانستان خلک د ډېرې لوږې سره مخامخ خري شانو باید ټوله پورته شوې ده باید حکومت دغه ته پام وکړي چې دا شانو بیان کړي راښکو ته دوه خو نوم نه د ګرانې لکه د تجارانو چې پر مسلمانان باندې دا خاصه روژه راله دا خاصه مسلمانان د فقر سره مخامخ دي
د افغانستان حکومت په هیواد کې د کورونا وایرس د مخنیوي په مقصد نږدې یو میاشت مخکې د کابل ښار د قرنټین کولو پلان عملی کړ ل ضروري حالاتو پرته پر تاګ راتک بندیز د خوندزیو په هنتونونو او د ملکی خدماتو د ډیری ادارو رخصتول په دې پلان کې شامل دي د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو لمخه تر پرون پنځمه ورځ پورې په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2,628 تر رسیدلې او 40 کسان لدې کابل امر شوی خو 114 کسان بیرته ترې روغ شوی دي
د افغانستان ارشاد حج او اوقاف وزارت افغانان هڅولې دي چې تراویح منځونه په کورونو کې وکړي چې کورونا وایرس په خپور نشي مولوی عبدالحکیم منیب د ارشاد حج او اوقاف وزیر په دیاړه په یو پیغام کې چې د خواله رسنیو لارې خپور شوې دی وایي
مشران واړه هغه څوک چې په مزمن مرز اخته وي قلبي تکلیف ولري شکر تکلیف ولري ټوخی ولري نستونی درد ولري سردردی ولري زکام ولری او یا هم هیچ شی ونه لري خو دغه مرض باندې دی اخته کېدو خوف او ډار ولري هغه خلک دی خپل ټول نفلی او فرضي عبادتونه خپل کورونو کې وکړي
په نورو اکثر اسلامي هیوادو کې د سوریا عربستان په ګډون دیني عالمانو له خلکو په کلکه غوښتنه دي چې تراویح لمونځونه په کورونو کې وکړي د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت څرګندوي چې دوی د خلکو پر مخ ته جماعت دروازې نشي بندولې خو هغه کسان چې ټینګار کوي چې د کورونا د خپرېدو سربېره بیا هم په جماعتونو کې تراویح کوي هغه ته یو لړ شروط لري مولوی منیب دا شرایط د توضیح کړه
د لمانځه د ادا کولو پر مهال دی فاصله مراعات کی ماسک دی ولري د سکش دی ولري لزان سره د لمانځه د ادا کولو لپاره دی ځانګړی نماز ولري او دست په کورونو کې وکي نفلی عبادت قبل د لمانځنه مخ کې سنت وروسته سنت په کورونو کې وکي او د لمانځه ساحه یعنی جماعت د خپل امکاناتو د راټولولو په نتیجه کې دا پاشي
هغه کسان چې د غشتنې پر ځای کول شي شای ډیر نوي او لدې سره ممکن په جماعتونو کې د تراویح پر مهال بیروبار کم شي خو د دې سربېره د افغانستان د روغتیا وزارت د تشخیص ریاست رئیس ډاکټر عاشق الله سعادتی وای چې ځینې کسان ظاهرا روغ ښکاري خو دوی ممکن کورونا وایرس ولري او نورو ته انتقال کړي
د دې چې ځوانانو کې اکثر ناراض علایم نور کې بنان باید هغه تماسونه کم کړي په تماسو کې معلوم نه څوک دغه وایرس د ځان سره لیکدوي او څوک نه لیکدوي
تراویح لمونځ فرض نه دی د ارشاد حج او اوقاف وزارت د جماعتونو له امامانو غوښتنه دي چې د اذانونو پر مهال خلک دې ته وهڅوي چې فرض لمونځونه لا په کورونو کې وکړي د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت د اطلاعات او اړیکو رئیس او د وزارت ویان فضل محمد حسینی وای چې په ځانګړي حالاتو کې به د اسلام پیغمبر له مؤذن څخه داسې غوښتنه کوله
د پیغمبر علی السلام په یو وخت کې ویلای د چې کله به باران وو یا به شدید تاریکی وو یا به یخ وو نو خپل مؤذن ته به ویل چې تاسو په غږ وک اذان وک او په اذان کې دغه نقار استفاده کړئ چې وای چې تاسو خپل کورونو کې لمونځ وکړئ چې هغه عذر وو
روغتیایي مسولان دا اندیشنه لري که چیرته د تراویح لمونځونه سش کال د تیرو کلونو په څیر خلک په جماعتونو کې وکړي او ډیر خلک پکې برخه واخلي شاید کورونا وایرس په لمونځغاړو کې په سرعت خپور شي
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایرس هغه محل سرایت کوي چې په دې وایرس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي وپړنجیږي یا وژخیږي نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ
او ستی راډیو په منځني صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري افغان ډاکټر محبوبا حسن د بریتانیا پر رائل فری لندن روغتون کې پر امیدوارو شزو د کورونا د اغیزو پاړه چیړنې کوي دا د لندن په دغه مهم روختون کې ډاکټرانو ته 19 میاشتنی روزنیز او څیړنیز کانفرنسونه ترتیبوي او د انتانی ناروغیو د مخنیوي او درملنې د کمیټې غړي ټوپ لري. ډاکټر محبوبا وای سره دې چې د کورونا لپاره د واکسین پر جوړېدو جدي کار په نړۍ کې روان دی، بیلابیل درمل هم تجربه کیږي. اسمت څاروان له دې سره د کورونا وایرس ته مخنیوي لپاره تر اوسه پورې په شویو هڅو او د دغو هڅو د بریالیتوب پر امکاناتو خبرې کړې دي. د مرکې په پیل کې ډاکټر محبوبا وای
د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي لپاره په نړۍ کې تقریبا په څه د پاسه اویاو واکسینونو کار روان دی په ګڼ شمېرو هیوادونو کې. دغه واکسینونو له جملې څخه یو د اکسفورد او بل د امپیریال کالج لندن واکسینونه دي. همدارنګه د دوهمې پروژې لپاره 2.5 میلیونه پاوند ځانګړې شوې ده چې دغه هم د تکمیلیدو په پړاو کې ده. کورونا وایرس د ناروغۍ د مخنیوي لپاره کوم واکسین چې په انسانانو باندې ازمویل شوی دی تر اوسه پورې، هغه د مودرنا کمپنی لخوا د امریکا په متحده ایالاتو کې جوړ شوی دی. سیدا واکسین د مارچ د میاشتې په 11 تاریخ د لومړي ځل لپاره په 45 کسانو باندې وازمیل شو، خو پایله یې تر اوسه په لوړه کچه نه ده ثابته شوې.
آیا د دوا یا درملو د جوړېدو امکان شته او که د واکسین په شان په دې هم کار کیږي؟
بله، د کورونا د ناروغۍ د دوا یا درملو د جوړېدو په برخه کې هم ډیر کار او څېړنې روانې دي. او یو له دې جملې څخه یو څه دی ریمدیسیویر ورته وایي، یو ویروس ست یا انټی وایرل دوا ده چې تر اوسه یوازې په حیواناتو باندې ازمویل شوې ده او د پام وړ نتیجې ورکړې ده. د دې درمل څېړنه دومره اوچته نه ده چې ډاکټران په ډاډه وکولای شي ناروغانو ته توصیه کړي. نور ډیری د اوچت معیار څېړنې هم روانې دي او پایلو ته مو د امید سترګې نیولې دي. د همدې ډلې انټي وایرل یا د ویروس ست دواګانې یو دوه نورې هم دي چې نوم یې ده لپټونوویر او روتنوویر. دا دوه نورې درملې دي د ویروس ست چې تر دې دمه د څېړنې په لومړیو مرحلو کې دي. په یو تازه څېړنه کې د کلوروکین سي هغه د ملاریا ضد درمل ده او یو بل انټي بایوټیک سي ازيترومایسین نومیږي، هغه هم د کورونا یا د کووید 19 د ناروغۍ د تداوی لپاره کومه خاصه نتیجه نه ده ورکړې.
حضرت ملکمو درملو یا طریقو د کورونا د درملنې لپاره کار اخیستل کیږي؟
په اوسنی شرایطو کې ډیر تمرکز د ناروغۍ په مخنیوي باندې دی. یو بل ډیر په زړه پورې او اسانه وقایوي تداوی د کنوالسنت پلازما درملنه ده. دا پلازما دا هغه داسې دی یو ناروغ شوی ناروغ وینه یا پلازما سي انټي باډي پکې کافي مقدار کې موجود وي د یو ناروغ سي شدید اراض لري یا ناروغي شدیده وي هغه ته ورکول کیږي، البته د وینې لاري. په دې توګه د ناروغ بدن کې د ویروس د زیاتېدو مخه نیول کیږي او دا انټي بوډیز د دفاعي سیستم فعال کوي.
ډاکټر محبوبا حسن د هلمند د روغتیا ریاست وایي چې خلک د راتلونکو دوی اونۍ او تر دې هم لږ په خپلو کورونو کې پاتې شي. د هلمند اوسیدونکو د روغتیا د ریاست پر مسؤلینو انتقاد لري، خو چارواکي وایي دوی د مرکز د مرستو پرته په خپلو امکاناتو د کورونا د ویروس د احتمالي ناروغانو لپاره پلسکونو بسترونه چمتو کړي دي. په هلمند کې تر دې دمه 19 مثبتې پېښې ثبت شوې دي. تر اوسه د دې وایروس په مرض اخته کوم ناروغ مړ شوی نه دی او داسې راپور نه دی خپور شوی. په دې اړه تفصیلي راپور له لشکرګاه له الیاس دی څخور.
سره د دې چې څونی وړاندې هلمند ته د کورونا وایروس په ضد د شیم ورزې لپاره 50 میلیون افغانۍ ورکول شوی دی، خو د کووید 19 وایروس د مخنیوي او ورسره د مبارزې ولایت کمیټه په خپل درې مناسته کې هم نه ده توانېدلې چې د کورونا د احتمالي خپرېدلو د مخنیوي او د ناروغانو د شې تداوي په خاطر طبي وسایل او دارو درمل واخلي. که څه هم د رسنیو یو استاد ایسته، خو ما په ډېرې اسانۍ د دغه کمیټې په محلني ناسته کې د ګډون اجازه ترلاسه کړم. په داسې حال کې چې همدا تیره چهارشنبه په هلمند کې د کورونا وایروس څلور نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي، خو دولتي چارواکي د کورونا ضد وسایلو او درو درملو د رانیولو تر څنګ تر دې دمه د تدارکاتو په کارونو بوخت دي. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین چې د کورونا د وایروس په ضد د ولایتي کمیټې مشر دی وایي دوی جدي کار کوي او تر دې دمه د پلان مطابق ښه روان دي.
په دې لس مليزانو کې مننه کوم د صحت او خاصتا د کورونا د برخې ډاکټر صاحبانو نه چې ډېر خپل دنده سرته رسولې او مریضانو ته رسیدګي کړې، نو دوی وضعیت هم د بهبود په حالت کې دی. همدارنګه منګه د سل بستر یو دیرش بل پنځوس بل آمادګي لرو او تقریبا د 2000 شاوخوا نور پیژبنیان هم موږ لرو چې منګه کولای شو چې د لیلیونه مکاتبونه او همدارنګه نورو مسایلونه خلق د تشویش نه کې، ان شاء الله که د خدای رضا او کورونا به سره په ګډه مبارزه کوو.
تر روزګان وروسته هلمند یو د ولایتونو څخه دی چې د کورونا د وایروس مثبتې پیښې پکې تر ټولو اخر سب سوي دي. د روغتیا ریاست معلومات ښیي چې تر دې دمه په کورونا اخته کسان اکثره د یوې کورنۍ دي. د هلمند خلک وایي هغه سپارښتنو ته اولیت ورکوي چې د روغتیا پالانو او دولتي مسؤلینو لخوا ورته رسیږي. دوی د کورونا سره د اغیزمنې مبارزې په خاطر ولسوالیو ته د روغتیایي ځانګړو خدمتونو د انتقال غوښتنه کوي.
نن مې رحمت الله دولت څخه هم دا غوښتنه ده چې کلینیکانو ځینې کلینیکونه او شفاخانې او دا فعال سي، نور کوم وسایل چې اړتیا ورته لري هغه برابر کړي تر څو پورې چې موږ وکولای شو له دې وایرس څخه ځان وساتو.
دا ډېر خراب مریضي ده او ډېر مشکل دی. غوښتنه مو دا ده چې حکومت باید په دې کې تلوار وکړي، باید چې دا مریضي ډېر نه شي په ولسوالۍ کې، په اطرافو کې باید دا مخنیوی وشي.
دا خو نړیواله وبا ده، کوم پر اسلام سپینځورې وتورژلې دا نه غواړي. دا نړیواله وبا ده، دا باید چې ولسوالیو ته وطنو ته هغه ساحو ته چې ډاکټران لاسرسی نه شي کولی، باید دا خو یو مرستندویه موسسه ده، باید چې هغه د ګوته ځان ورسوي او د دې تر څنګه باید چې دې تداوي ورکوسي، ماکسونه ورکوسي، د صفایي دپاره صابون او شامپو ورکوسي.
که څه هم په هلمند کې د کورونا وایروس ډیر ناوخته خپور سو، خو د خلکو لخوا پر دولتي چارواکو د سست کار او کم آمادګۍ په خاطر نیوکې ډیر سوي دي. د هلمند عامې روغتیا رئیس عبدالاحد اعظم وایي د دوی کار سست نه دی. شغلی اعظم ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د مرکز څخه د ورکول سو 50 میلیون افغانۍ تر مصرف او لګول مخکې تر سل ډیر بسترونو د احتمالي زیاتېدونکو ناروغانو لپاره چمتو کړي دي.
تاسو ګورئ تر اوسه پورې د کورونا د پیسو سیور په هم نه د مصرف شوی او نه خریداري شوی ده، مګر موږ د خپل موجوده امکانات څخه دومره استفاده کړې چې حتی تر سل بستر وخت لا موږ آماده کړي دي. هیڅ وخت داسې نه ده پېښ شوی چې نیم ساعت لپاره زموږ یو مریض بې ځای پاتې شوی. حتی موږ په دې په څو مریضان چې موږ لرو په دې کې یو مریض هم داسې حالت نه دی راغلی چې دغه حالت خراب وي. شکر ټول په جوړېدو دی. نو موږ سستوالی په کم ځای کې دی، مخکې تر دې چې تدارکات وسي شان راشي موږ د خپل موجوده امکانات څخه دونه استفاده کړې ده. هیڅ یو مریض هم په ځمکه نه دی پاتې شوی. تر سلو مریضو پورې دا اوس موږ بې له دې چې سامان مرا ورسېږي موږ آماده یو.
د هلمند روغتیا د ریاست د معلوماتو له مخې په کورونا وایروس اکثره اخته کسان د لشکرګاه اوسېدونکي دي او تر دې دمه د ولسوالیو څخه چا د دې وایروس د مرض ل عمل مراجعه د کړم. د ولایتي شورا مشر چې د کورونا د وایروس په ضد د ولایتي کمیټې د نظارت د څانګې غړی دی وایي کارونه سست خو تر دې د مشر روان دي. عطاول افغان ازادي راډیو ټول که خلک د حکومت او روغتیا پلانو سره د کورونا د وایروس په مخنیوي کې مرسته کوي نو پر کور دی پاتې سي. روغتیا پلان وایي که د افرادو ترمنځ یو متر فاصله مراعت سي، په صابون د ورځې څو ځله لاسونه پرېمینځل سي او د پرنچي یا ټوخي پر مهال د دسمال او لستونو څخه کار واخیستل سي، نو لیرې نه ده چې کرونا هم د نړۍ د نورو وایرسونو په څیر ژر ختمه او له منځه یوړل سي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
ازادي راډیو په منځني صفه دولش پښنی ویب ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. اروپای ټولنې سرمشیزه د کورونا وایروس د ناوړه اقتصادي اغیزو د لمنځوړلو لپاره پوروی مالی پلان موافقه وکړه. په دې غونډه کې چې پرون وشوه د پیسو پر کوم ځانګړي رقم موافقه ونه شوه، خو ګمان کیږي چې د دې زیانونو درغونې لپاره به 1.5 تریلیون یورو بودیجې ته اړتیا وي. احمد تکل راپور لري.
د اروپای ټولنې غړو هیوادونو پرون پنځشنبه په خپل سرمشریزه کې موافقه وکړه چې خپل اوږدمهاله بودیجه سره راټول کړي، څو د کورونا وایرس له کبله د دې ټولنې د 28 غړو هیوادونو د اقتصادي رغونې په مقصد یو لوی بودیجه ځانګړې کړي. خو په دې برخه کې چې اروپای ټولنه به د اهدافو ته کوم لار رسیږي، د غړو هیوادونو ترمنځ ژور اختلافونه پر ځای پاتې دي. د اروپا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د مرکز د شمیرنو لمخه په اروپا کې تر اوسه لسل زرو زیات کسان د کووید 19 ناروغۍ له کبله مړه شوی دي. په داسې حال کې چې په ځینو اروپایي هیوادونو کې اوس تجارت او کاروبار سوکه سوکه د پیلېدو په حال کې دی. د ایټالیا او اسپانیا په څیر هیوادونه چې د ناروغۍ سخت زیانمن کړي دي، د بودیجې ته خورا ډیره اړتیا لري. د اروپای شورا مشر چارلز مایکل د ویډیو کانفرنس له لارې د دې سرمشریزې په پای کې خبریالانو ته وویل چې د کورونا وایرس وبا د اروپای ټولنې غړو ته جدي زیان اړولی دی. خو ښاغلی مایکل زیاته کړه چې د نوي مالی پلان لمخې به هغو هیوادونو ته چې تر ټولو زیات زیانمن شوي دي ځانګړې پاملرنه وشي.
This fund should be of a sufficient magnitude targeted towards the sectors.
د دې بودیجه کچا به خورا زیاته وي چې د اروپا تر ټولو ډیرو ځپل شویو سکتورونو او هیوادونو ته به په پام کې ونیول شي، او د دې بیساري بحران د اغیزو درغونې لپاره به ځانګړي شي. نو ځکه موږ له اروپایي کمیسیون څخه وغوښتل چې د اړتیاو دقیقه ارزونه وکړي او سمدستي د هغو ستونزو د حل لپاره چې ورسره مخامخ یو یوه مناسبه طرحه برابر کړي. د کورونا وایرس اغیزې پر بیلابیلو هیوادونو چې هر یو په جلا مالی وضعیت کې دی بل ډول وي، او دا په دې معنی ده چې د دوی ترمنځ د باور فضا هم له منځه تللې ده. ځکه ایټالیا او اسپانیا په ځانګړي ډول دا باور نه لري چې د اروپایي ټولنې د شمالي برخې نسبتا شتمن شریکان لکه اتریش، هالند او جرمني به چې کورونا وایرس لږ زیان ور اړولی دی پر احتیا سره په دې برخه کې سمدستي اقدام وکړي. که څه هم د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو مشران پر دې سلا شول چې اروپایي کمیسیون به د دې ټولنې د راتلونکو 2 کلونو بودیجه ارزوي، خو د دوی ترمنځ ژور اختلافونه پر ځای پاتې شول. په پرونی سرمشریزه کې د پیسو پر کوم ځانګړي رقم موافقه ونه شوه، خو چارواکي باور لري چې ښایي د کورونا وایرس د اقتصادي زیانونو د رغونې لپاره 1.5 تریلیون یورو بودیجې ته اړتیا وي.
تاسو لا پیغامونو
سره احمد ایمن ولایت څخه نړۍ کني ولوده نو دا شرب کني څخه دا هله ورغوله چې یو ښه کورونا را روانه ده د بلی خاطر شانده چې ګران دي چې یو له لسته سره وړي بل څه مشته په دوهیم زره کاندای سره یو بوجي وړه 50 کیلو مشته په دریم زره کاندای راکی د بلی خوا کاروبار نشته مو شرع څه کورونا مناوز نه خدا غشام موږ وژنه دروز به ملڅو په کاشره کني په دې غوړو کې دا نرخونه سره کم کې برسته نه غواړو خو نرخونه دې رجب تاکم کې مننه لامل
منجون بشدو سیم تیرشی د مبارک میاشتې پر اطلو سره د ټولو ملي تجارانو او شتمنو کسانو څخه اله کوم چې په دې مبارک میاشت کې د کوند یتیمانو او به وسه وګړو لاسنیوی وکړي، دغه د زمون انساني او وجداني دنده ده.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
اوس د رډو تاسو یوشمه را رسیدلې سمې سونه
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زوات له هلمند لیکي د طالبانو بندیان باید آزاد نشي، دوی د سولې اراده نه لري. خان محمد اسلام یار لنا دلیل کی د روژې په مبارک میاشت کې باید طالبان او افغان حکومت اور بند وکړي. امین درمان د کندهار لیکي موږ هیڅ کله تراوی په کور کې نه کوله، دا غلطه فتوا ده. خو درمان صاحب په حرمینو کې هم اوس تراوی په کور کې کیږي. خپلواک صاحبای له الیشنګلی کې که په لغمان کې خلک قرنطین و نشي او په کورونو کې پاتې نشي کورونا به خلک تباه کړي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. نن د روژې مبارک میاشتې لومړۍ ورځ ده. د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په خپل پیغام کې یو ځل بیا په طالبانو غږ کړی دی چې غربان ته غاړه کیږدي، خو د طالبانو ویان سهیل شاهین د دې په ځواب کې ویلي دي چې د غربان غوښتنه معقوله غوښتنه نه ده. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات هم پالنې انتخاباتي ډله وایي په افغانستان کې د سیاسي کړکیچ د حل لپاره خپله طرحه به ډیر ژر منځګړو ته وسپاري. ناټو وایي چې افغانستان د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې په چاره کې له دې ټلوالي څخه د نړیوالو د مرستې غوښتنه کړې ده. د اروپایي ټولنې غړو هیوادو پرون په خپله سرمشریزه کې موافقه وکړه چې خپله اوږدمهاله بودجه سر راټول کړي څو د کورونا ویروس له کبله د دې ټولنې د 28 غړو هیوادو د اقتصاد د رغاونې په مقصد یوه لویه بودیجه ځانګړې کړي. بلغاریا د روژې د پیل په ورځو کې له ترکیې سره خپل سرحد د هغو بلغاریایي ترکانو پر مخ بند کړی دی چې د هیواد ته ورننوځي، او د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې له ګرینلند سره $12 میلیون اقتصادي مرسته وکړي او هلته خپله کنسولګري پرانیسي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 ټول افغانستان کې اوري، او اوس هم د کور کلی پروګرام.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. آیا تاسو په خپل کور کې ګلان ساتئ؟ د ګلانو ساتل په کور کې څومره ګټور دي او څنګه باید په کور کې ګلان وساتل شي؟ نن هم د موضوع ته تم کیږو. د دې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور تر څنګ د یو بزګر سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې او په پیل کې راپور لرو چې اوریدو ته تاسو راپولم.
سانی دا با ما باگا ما با گل دے پس الفو بانتی قطار دی گل دے پس الفو بانتی قطار دی وانا چشمان دے ما بو با گل دے انار دی
مرمنه. دوستانو، د ګلانو ساتل په کورونو کې له پخوا وختونو څخه یو دود ده او خلک د پسرلی په موسم کې ګلان د خپل کورونو په انګړ کې ساتي. د ګلانو څخه د ژوند په مختلفو چارو کې استفاده کیږي او مختلفې ګټې ترې ترلاسه کیږي. د ګلانو او زینتي نباتاتو د کرلو په اساس خلکو ته د کار زمینه برابرېږي. د بیلګې په توګه د مختلفو ګلانو څخه د عطرونو استخراجولو په فابریکه کې زیات شمېر کسان په کار ګمارل کېږي، او همدارنګه اوس چې خلک په خپلو کورونو کې قرنطین دي نو په کورونو کې د ګلان روزل یوه ښه بوختیا هم کېدلی شي. د کابل ولایت د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی جان محمد وایي چې دی له ګلانو سره مینه لري او په کور کې یې تل ساتي. نورې خبرې له نوموړي اورو.
ګلان خو ټول خلک یې ساتي، ولاد ګلان شوقیان خو ټول خلک دي، خو ډیر زه ډیر شوقیم او ګلان ساتم. د خپل ویلې کې ډیر رقم رقم ګلان لرم. دا د ما شخصي نظر د ټول ته چا پیریال خپل خو ساتي خولي ګلان ساتي، او دا به مثبت اغیز دوی په ژوند باندې یو کې، دوی په فکر باندې به یو کې. مونږ خو ساتو، بس خیال هم ساتو. والا په قرنطین کې خو بس پاندغه کارون ځان مصروف ساتلای، او کله ګلانو ته شو کله باغچې ته شو، او ناست یو قرنطین کې همدغه ګلانو نو چاپیریال نو ورو ورو لذت وړو. ډیر خوشاله ای.
بالکل بالکل دمون پام ور سره په بل دا ډیر خوشاله ای. بس دا کورونی مرونی نم زیاتی سخت پتنګی د ګلانه تلک خوشاله ای.
په اروپا، امریکا او بعضی آسیایي ملکونو کې لکه جاپان، سنگاپور او هند د ګلان روزنه مخ په غوړېدو ده. د دې ملکونو په لویو ښارونو او کلیو کې زینتي باغداري د یو منظم کاروبار شکل غوره کړی دی. د کابل ولایت اوسیدونکی عبدالعزیز باتورزی وایي چې د قرنطین په دوران کې یې د ګلان روزنه هم زده کړه.
او د کار لپاره هغه څه کوم چې په دې کې دهقاني مسایل دی. په خپله باغچه کې ګلان دی چې دغو ګلانو روزنه کوم، پالنه کوم، هغه تربیه کوم. نو ګلان د هر موجود لپاره، خصوصا د انسان لپاره چې روغ ورسره تازه وي، او دا زما یوه انرژي ده چې زه په دې کار کې د انرژي اخلم. د ګلان نه نو د ګلانو پالنه کوم، او ګلان ځانګړي خوند لري، او دا حد څه دی چې د ما سات ورسره تیر دی. او په دې اساس باندې په قرنطین یا په رخصتۍ باندې هیڅ نه پوهېږم. نو په دې اساس ما د خپل هر څه نه مې ځان په دغو مسایلو کې بوخت کړی دی. بوختیا مې په دې زیاته ده.
همداراز د لغمان ولایت اوسیدونکي رحیما وایي چې د ګلانو کرل یې ډیر خوښ دي، خو کوم مصروفیت چې دا لري نشي کولای چې د ګلانو په روزنه کې ونډه واخلي.
زه خو شخصا خپله ګلان نه ساتم، خو کور کې مسته ده، ځکه زور ته دونه وخت نه لرم کنه چې هغې ساتنه وکړم. خو کور کې مسته ګلان ټولې ساتنه کوي، ماسې ور سره کور کې لرو، هغه ویلې کې لرو. نو زه خپله نه ساتم، شخصا خپله سي زور ساتنه وکړم. ګلان لرم هغه خپله نه ساتم، که وخت را سره نه وي. زه ورځې زه کور کې نه یم، شپې سرسم نه، شپې وخت نه وي د ګلانو ساتلو، هغې لپاره زه نه لرم.
بله خوا، د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی رفیع الله رؤفی د ګلانو د ارزښت تر څنګ هغه دلایل په ګوته کوي چې ولې ځینې خلک ګلانو ته سما پاملرنه نه کوي.
ګل نه یوازې د طبیعت ښکلا ده، بلکې انسان ته روحي او ذهني ارامتیا هم بخښي، او د چاپیریال د هوا د پاکوالي سبب ګرځي. دغه راز ګل د حشراتو په ژوند پورې هم تړلی دی، او له هغې څخه سالمه تغذیه کوي. چې ښه مثال یې د شاتو یا ګبینو مچۍ دي. که ګلان نه وي، د شاتو مچۍ یو څاڅکی شات یا ګبین نه شي تولیدولی. خو زموږ په هیواد کې د ګلانو نه کرل یا له هغوی سره علاقه نه درلودل مستقیما د هیوادوالو په اقتصاد پورې اړه لري، ځکه په اوسنیو شرایطو کې زموږ د هیوادوالو اقتصاد د ډاډ وړ نه دی. بې له شکه زموږ وطنوال د ګلانو د اخیستو پر ځای د ژوند نور اړین توکي پلوري او ځان پرې مشبو کوي. نو ځکه په ټولنه کې د ګلانو کښت محدود او زیات د کار وړ نه بلل کیږي. بل دا چې زموږ په ټولنه کې فرهنګ یو شان نه دی. ځینې خلک ګل ته هېڅ ارزښت نه ورکوي، پاملرنه خو پر ځای پرېږده.
همداراز رؤفی په مسؤولو کسانو هم غږ کوي تر څو د ګلانو د کرلو لپاره زمینه برابره کړي.
د ګلانو د کښت لپاره باید خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل شي، تر څو په خپل چاپیریال کې ګلان وکري، او د هغوی ساتنه او پالنه په سمه توګه سرته ورسوي. دغه راز اړوند چارواکي د ګلانو لپاره په کور دننه او بهر کې باید د خرڅلاو بازارونه جوړ کړي چې د خلکو پلور او پاملرنه ځان ته راجلب کړي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.